تکل سه پروشه باندې
ډیر مننه کوم امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. نن د تلې یا میزان په اوه منیټه د ملي وحدت د حکومت د اجراتو یو کال پوره شو. یو کال مخکې په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله لوړه وکړه او په راتلونکي کې د خپل حکومت د اجراتو لپاره د ځینو کارپوهانو په باور لوړ اهداف وټاکل. د ملي وحدت د حکومت د یو کلنۍ په ورځ کندوز ولایت سقوط وکړ. په دې خبرونه کې له خپلو کارپوهانو سره دا موضوع څېړو چې آیا د کندوز له سقوط وروسته د هیواد د امنیت په برخه کې د حکومت د ناکامۍ په اړه هیڅ شک نه دی پاتې شوی، او که دا توجیه د منلو وړ ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د عملیاتو مشري کوي. ورته پوښتنې په اقتصادي برخه او همدارس د ښې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې هم او همدارس د اقتصادي ودې په برخه کې د عامو افغانانو او هم د چارو د کارپوهانو لخوا مطرح کیږي چې په همدې خبرونه کې خبرې پکوو. مګر تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیول لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي چې دایش وسلوالو تیره شپه یو ځل بیا د چین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نه همکاري د نړیوالو ستر تیروتنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیول لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنۍ چار وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان تول چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنۍ وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنۍ چار مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیول لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه و اقدامات کې
دی وای د شهر د بیرتنیو لپاره په ځی پلان اوس مهال نسم سرګندوالي او پاړې خبرې کول مخکې له وخت غړم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز شهر په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنۍ وسلوالو لاس درلود. د کندوز شهر په جګړه کې د ملکی تلفات پاړه دقیق ریپورت نسته. امنیتي چارواکو پرنول چې د شهر د سرو زرو مارکیټ د خلکو دکانونه او سراینه چور سوي دي. خو د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلان کې پر کندوز شهريانو ژغ سوي چې د خپل امنیت او خپل شتمنۍ پاړه دی اندیشنه نه کوي. د هفي نړیوال سازمان یا امینیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خو ژغ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پروندو شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید نړیوال قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د هفي نړیوال سازمان وای پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندیشنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روختون ته ننوتی او خبرداري ورکړي کړی چې روختونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حمله باید وساتل سي. د افغانستان نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای په چین او هاسکمن ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نسی او هغه ریپورتونه ردوي چې وای د دې ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسد الله فراهی پرون خبر اعلان تول چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولای سي.
امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي.
ادارات امنیتي هم بین
فراهی وای امنیتي ادارو موافقه وکړه او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې غیر مسؤلې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په شار کې پوځي مانورونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د دایش وسلوالو تر سخت ضربای ورکړه سبه شونځي پرانستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعال سوي دي. خو د ننګرهار سیمیز چارواکي وای چې دایش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د چین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې ده. د چین ولسوالۍ حجی غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دایش وسلوالو تیر شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډله ییزه حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمه تازه د مصر تیر رسیدلې ده. که څه هم دایش وسلوال په دې جګړه کې د تلفاتو اړول ادعا کړي خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. اوس هم څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د دیموکراسۍ د چنګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی
دی وای موږ په هغه چې په افغانستان او عراق کې مول دموکراسي سره مرسته وکړه، په سوریه او یمن کې هم له دموکراسي سره مرسته ته تیار یو. روحانی په منځني ختیځ کې دروان کړکېچ پړه پر امریکا واچول او ویل چې امریکا د اسرایلو ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاورې اشغال کړي ده. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نه همکاري د نړیوالو ستره تیروتنه ده. پوتین پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې د بشار الاسد پوست په سوریې کې د اسلامي دولت په نوم د افراطي ډلې پر ضد رښتینی جنگ کوي. داسې څرګندېږي چې هیڅ لوری د نورو له تېروتنو زده کړه نه کوي او پخوانۍ تېروتنې تکراروي. د ډیموکراسۍ په نوم د انقلابونو صادرات ادامه لري، خو یوازې د منځني ختیځ او افریقا د شمالي وضعیت ته کتل کفایت کوي. د روسیې ولسمشر پر غربي هیوادونو چې په سوریه کې منځلارو ډلو ته وسلې ورکوي انتقاد وکړ او ویل چې دا کسان وروسته له داعش سره یو ځای کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراری لپاره له داسې سیاسي انتقال سره مخالفت څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکښې ولري. احمد داود اوغلو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤول بشار الاسد دی. د ترکیه صدر اعظم ویل په سوریه کې سیاسي انتقال ته اړتیا شته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته په روان جنایت کې ښکیلې ډلې برخه ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له سترو مخالفینو ګڼل کیږي او ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له صحنې لرې شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیه او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل شي. د امریکا ولسمشر ویل کله چې روسیا د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي نړیوال لاس تر زنې لاندې نه سي پاتې کېدای، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې دا ځانګړې خپرونه دوه ساعته یعنی تر لسو بجو پورې دوام کوي او په دې دوو ساعتونو کې به د حکومت د ملي وحدت د حکومت د یو کلنو اجراتو په اړه د کارپوهانو او همداراز ستاسو نظریات راواخلو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرین. من و همکارم احمد تکل در این دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یک حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. در جریان دو ساعتی که با هم خواهیم بود کارکردهای حکومت وحدت ملی را در عرصه‌های مختلف به بحث خواهیم گرفت. همراه با کارشناسان و مهمانان ما در برنامه همچنان حضور و نظر شما عزیزان هم بخش عمده از این برنامه خواهد بود. به ما تلفن بکنین، زنگ بزنین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین از همین حالا میتونین برای ما اس ام اس بفرستین به شماره 818. مهمانان ما هستند جناب زلمه زابلی عضو مشران و جرگه، فیض محمد زلاند استاد پانتون کابل و خواجه محمد احسانی کارشناس مسائل روابط بین المللی.
بله قدر من اوریدونکو، په ترتیب د برنامه د سده د پروګرام چې په هر نیم ساعت کې په یو ځانګړي موضوع باندې خبرې کوو. په لومړي نیم ساعت کې د اوس دغه خبرونه چې روانه ده تر اتنیمو بجو پورې د حکومت پر عمومي اجراتو یو عمومي کتنه ده. ورپسې په بل راتلونکي نیم ساعت کې به د امنیت په مسله باندې خبرې وکړو او همداراز په راتلونکو دو نیم نیم ساعته خبرونو کې به د فساد او هیڅ حکومت ولای او همدارس د اقتصادي پرمختګ په برخه کې د ملي وحدت د حکومت پر ژمنو خبري وکړو. تر هرڅه مهم د خبرونه ستاسو پر نظریاتو ولاړه د قدر من اوریدونکو پر همدې ځنګړو موضوعاتو چې مخکې یادونه وشوه خپل نظریات په یاد وساتئ. د ازادي رادیو په للاری له اوریدونکو سره شریک کړی دی. اس ام اس په 813 شمیره راولېږي. د ازادۍ رادیو للاری له اوریدونکو سره شریک کړئ. همدارس د ټلیفونونو پښمیرو چې مرزبان صاحب تاسو ته لولي کولای شي چې همدې خبرونه سره تماس ونیسي. خو په یاد وساتئ چې خبرې مو لطفا لاندې او د همغه موضوع په اړه وی چې خبرې پکو.
بله، شماره ټلیفون ما در این برنامه 07-84-620-0799-203-540. تا لحظات بعد تلفون های شما را پاسخ خواهیم داد. حالا تلفون ها را یادداشت بکنین. پیش از اینکه تلفون هایتون را پاسخ بدیم به شما خواهیم گفت با او وقت باز او وقت میتونین به ما زنگ بزنین. به هر حال حالا پیش از اینکه نظریات مهمانای عزیز ما را بشنویم در رابطه با وضعیت و کارکردهای حکومت وحدت ملی، گزارش مفصل داریم از همکارم
یوسف خان زدران. یو راپور برابر کړی د ملي حکومت د جوړیدو د یو کلنو اجراتو په اړه. د راپور کې به تاسو واورئ چې د مرکز او ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوي او د هغو نظریات اخیستل شوي دي. وګورو چې د یوسف خان زدران په راپور کې هغه نظریات چې وړاندې کیږي. وروسته په همدې خپرونه کې بحث پی کوو، خو اوس د راپور واورئ.
نکته اول بر جوان افغان ثبات و امنیت است. جوان افغان مجبور ساختن که به دروازه تکه‌دارای قومی بره. ما صلح میخواهیم اما صلح پایدار. معنی از این چیست؟ دولت به شرکت سامی تقسیم کرده نمید.
این تعهد ماست به خون شهدا، به خدا و به مردم افغانستان. انشاءالله شما این را به این شاهد بباشید. اتمام کار تمام پروژه ها ما با شما سیم انشاءالله.
د ملي وحدت حکومت د کړنو یو کلن سفر. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې هغه وخت د جمهوری ریاست د مخکښو کاندیدانو څخه وو، یو میلیون ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو شعارونه ورکول، او د هغه څه شو چې د یو اقتصاددان په حیث نوموړي تر ډیره د ځوانانو پام د ځان په لوري جذب کړ. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هغه مهال د ځوانانو لپاره د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو څخه هم داسې خبرې کولې. اوس چې د دوی له ژمنو څه باندې یو کال او د دوی له حکومتدارۍ پوره یو کال تیریږي، خلک د دې ژمنو په وړاندې احساس لري. د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې ژمنو نتیجه له هیواد د لکونو ځوانانو تیښته، د لکونو نورو بیکاره کېدل او د لسګونو زره ځوانانو روږدې کېده بولي. د رفیع الله په نوم تنکی ځوان د هغو کسانو څخه یو دی چې په تیر یو کال کې د ملي وحدت حکومت له کړنو خفه دی او د بیکارۍ څخه ځورېږي.
بعد له دې چې قرضه یې ایسته سوی دي، اشرف غني بعد له هغه چې مذاکرې ول کارونه کېږي، اوس چې هر انسان وینه که ټیکسي وانې که د تاول د دغه د سره زه ګرد ورځ ناست یم، د دې سره ناست یم هېڅ کار یې نشته. ولې دغه جالر مخته سو دغه په دغه کار نسته، هیڅوک نه کار لري. زه دوی پوهېږم چې مثال کار خراب دی.
له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا، د امنیت ټینګښت او د اقتصادي بنسټونو پیاوړتیا د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي منډو ترړو نور لومړیتوبونه وو. که څه هم په ځینو مواردو کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅې په نړیواله کچه ستایل شوي، خو اوس ډېر خلک وایي چې د دواړو مشرانو انتخاباتي ټول شعارونه له فریبه ډک وو او اوس یې 1% ژمنې هم عملي کړي نه دي. د محمد شاکر په نوم د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په دې باور دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د بې کفایتۍ له امله د داعش په نوم د بلې وسله والې ډلې قربانیان دي، او دا په هغه سیمه کې چې تل د سولې او پوهې ټاټوبي په نوم یاده شوي.
د انتخاباتو پر مهال کله چې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې کېدي، دغه دواړه مشران چې اوس د ملي حکومت په سر کې دي ډېرې ژمنې کړې وې چې دا به کوو هغه به کوو، د واک پر مهال به امنیت راولو سوله به راولو، هغسې ونه کړل. کال پوره شو، ولې وضعیت په ننګرهار کې ورځ تر بلې بدتریږي؟ ښه بېلګه یې داعش دی.
د سولې خبرې ژر پیلېدل د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو په بله معنی د اوسنیو مشرانو لومړیتوبونه وو، خو اوس خلک د ملي وحدت حکومت د دې پروسې په بریالي کېدو ناکام ګڼي، او هغه له دې امله چې دوی د حکومت مشران په خپلو کې د قدرت په ویش بوخت ګڼي، چې په وینا یې له همدې امله دوی د سولې د بریالیو خبرو په وړاندې پاتې راغلي دي. د بلخ یا اوسیدونکی جمشید:
متاسفانه نه تنهایی کې،
بدبختانه چې پخوانی لاسته راوړنې چې موږ په ځینو برخو کې درلودې همونه ساتل سوې. زموږ فکر دا و چې دوه ټیمونه د دوه بېلابېلو فکرونو او پروګرامونو سره سره یو ځای سوي، نو که دوی 50-50 کار هم وکړي ډېر کار به کړی وي، خو بدبختانه دوی وخت په خپل منځ کې سره تیر کړ.
قدرت ته د رسیدو مخکې او لاغې وروسته د ښې حکومتدارۍ ایجاد اشرف غني او عبدالله عبدالله بل لومړیتوب یادوه چې د یو کال له تېرېدو سره لا هم د خلکو تر سوال لاندې ده. سیاسي څېړونکي وایي اداري فساد چې د همدې ستونزې څخه خړوبېږي ورځ تر بلې ډېر شوی او خلک یې ناهیلي کړي دي. د کندهار اوسیدونکی عبدالله وایي که څه هم د انتخاباتو له وخته د باور د حکومت په مشرانو کم شوی، خو یې لامندې ښې خی چې جمهور رئیس او اجرائی رئیس کا رښتیا کار وکړي خلک څه خوشاله ولای شي.
دا غدوا مهم مشران په خپل کمپاین کې برتلل نو زموږ کندهاریان ولسته به دا ژمنې ورکول چې موږ به د کندهار اول ژمنې دا و چې موږ به برق جوړو د کندهار او دوه مده و چې اداري فساد و ورکو او درې مده و چې ځوانان ته به کار پیدا کو. خو متاسفانه یو کال د حکومت د تیر سو تقریبا د دې یو ژمنه هم نه ده پوره شوې، نه د کندهار برق جوړ سو، ځوانان ترغه نور به کار وسوله او اداري فساد خو کوینو تر پخوا ډیر سوی دي.
د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک، د دولتي فاسدو چارواکو مجازات کول، د کابل بانک دوسیه بیا پرانستل او پادلی او قضایي ارګانونو کې د لازم اصلاحات راوستل، د محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله د انتخاباتي منډو ترلو نور مهم بحثونه وو. د خلکو په وړاندې کدا هر اجمن الله هم نیمګړی ښکاري، خو جمهوریت ریاست ازادي راډیو ته په لیګل شوی یو خط کې لیکلي چې حکومت په دې اړه اقدامات کړي دي. له دې ټولو سره د اجرائیه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی د ځینو لاسته راوړنو د یادولو تر څنګ مني چې د ځینو سیاسي ستونزو، داخلي او بهرنیو مداخلو په اساس افغان حکومت په دې نه دی توانیدلی چې د انتخاباتو د وخت ژمنې عملي کړي.
د یک سالگی حکومت وحدت ملی دستاوردهای هم بوده، فرصت های هم، و در این زمان حکومت چالش های هم پیش روی داشته و در برخی از موارد اونطوری که لازم بوده
د ملی وحدت حکومت په یو کال کې لاسته راوړنې هم وي او فرصتونه هم، او په ورته وخت کې حکومت د خپل ژمنو په عمل کېدو کې لسنوز سره هم مخ وو. دلیل دا و چې کارونه په ځان سره مخ کې ولاړل.
د عامو خلکو د انتقادونو او د حکومت د ځواب ترڅنګ د ورځنیو چارو څېړونکو په دې اړه څه نظر لري؟ د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو د یو کال په موده کې د حکومت ځینې کړنې او خپل شعارونو ته د رسیدو ځینې هڅې ستایي، خو وایي چې خپل ژمنو ته د حکومت نه وفاداري د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله جوړه کړې ده. څېړونکی سردار رحیمی وایي دا فاصله دومره ژوره ده چې ځینې ځوانان د خپل هیواد څخه تېښتې ته لومړیتوب ورکوي. په یو کال زمونږ ارزیابي دا ده چې د ملي وحدت حکومت مشران باید نور د فرصتونو څخه استفاده وکړي. په دې موده کې هغه وژنې چې شوي او ډېر نور څه د اندېښنې وړ دي، دوی باید اقدام وکړي. دا هغې نه پرته د دې حالاتو دوام د ملي وحدت حکومت د پاتې کېدو په وړاندې سوال جوړولی شي. خو له دې ټولو اندېښنو او انتقادونو سره ځینې خوشبینه خلک هم شته او وایي چې هیله لري د ملي وحدت حکومت مشران به په خپلو خلکو او رایه ورکوونکو رحم وکړي او خپل انتخاباتي ژمنو ته به پاملرنه وکړي. دوی وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید له تېر یوه کلن مزل د خلکو د خفګان، د دوی له شکایتونو، د ملګرو هیوادونو له ژمنو او عمل څخه عبرت واخلي او په پاتې عمر کې د هغې اصلاح او خپلو ژمنو د پوره کېدو لپاره کار وکړي.
یوسف زهدران گزارش می‌داد. در گزارشی که در کل کارکردهای حکومت وحدت ملی بررسی شده بود، اما حالا میریم به جزئیات. مهمانای هم داریم در این برنامه: زلمه زابلی عضو مشران جرگه، فیض محمد زلاند استاد پوهنتون کابل و خواجه محمد اسوانی کارشناس مسائل روابط بین المللی. که به اینا برمیگردیم. حالا خیلی کوتاه پیام هایی که از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستاده این حاجی شمس الحق از هلمند نوشته که حکومت هیچ اجراءات نکرده و وعده هایی که داده بود هم عملی نکرده. و همچنان احمد از کابل نوشته رئیس جمهور دنبال قراردادهای عقد شده زمان حکومت حامد کرزی است و به منظور ابزار سیاسی علیه سیاسیون سابقه استفاده می کند. بهتر خواهد بود که برای امنیت آینده کشور کار کند.
بابر له هلمند په خپل سمس کې لیکلي د ملي حکومت د ملي وحدت له حکومت سره نه امني او اقتصادي کموالی تر هده تیر شوی او کوم پرمختګ نه لري. او حنفي له هرات، مولوي حنفي له هرات په خپل سمس کې لیکلي تر هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی نو بدبختي او ناامني زیات شوی دی او ډالر هم تر ټولو لوړ یې بای ته رسیدلی.
بله، دیگر پیام هایتون رو هم لحظات بعد خواهیم خواند. با شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم داریم. و حالا
مشکل دی چې یو خبره مرزبان سی بیادول غوړم چې د حکومت د رسنیو لڅنګ نه مهم غوښتي و چې د باست خپل یو استازی راوستوي. مونږ د دې خبرونه تر پای پورې منتظر پاتې کیږو او ګورو چې د دوی استازی، یعنی د حکومت استازی، په دې خبرونه کې د بحث لپاره حاضر شي. موږ به زیات خوشاله شو په دې خاطر چې د حکومت نظر به په دې خبرونه کې د کارپوهانو ترڅنګ او همدراز ستاسو د نظریاتو ترڅنګ موجود وي.
بله، جناب زابلی صاحب برنامه خیلی خوش آمدین. نخست شروع میکنیم با شما. میشه مختصر و کلی اگر حرف بزنین، در به جزئیات لحظات بعد میریم، اگر کلی حرف بزنین از نظر شما حکومت وحدت ملی را نظر به کارکردهایش میتونیم یک حکومت موفق بدانیم در یک سال؟
بسیار شکر، سلام به شما، سلام به جناب تکل صاحب و تمامی شنوندهایی که صدای ما را از طریق رادیو موفقی آزادی میشنوه. شما یک شرط بسیار کلان سر ما گذاشتین که بسیار خلاص بگیم، در حالی که در یک سال حکومت گلای را باب داده که اگر ما کم بگیم ممکن شنونده محترم ما انتقاد بکنه که
جوابی با جزئیات میره. حتما در رابطه با هر موضوع مشخص بعدن صحبت خواهیم کرد، وقت کافی است.
بچشم. جناب مرزبان صاحب، شما بهتر میفهمید که وقتی که حکومت ایجاد شد اونا بعضی وعده‌ای کردن که در راپور ما شنیدیم، چند تا را من خودم یاد خواهد کردم که را حکومت بایسی دستاوردهای خود میدن، ولی ملت یک فکر دیگه از خود داره. به طور مثال اونا بسیار عاجل بعد از 24 ساعت تقریبا امضای پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا بوده، او را یکی از دستاورد خود داره که علی ملت میدانه که کدام فایده عملی برای ما نداشت. اعلان سیاست خارجی در پنج بود بود که اونا گفت که ما با همسایه و ممالک منطقه و با ممالک اسلامی و با سطح بلی یک سیاست خارجی موفق خواهد داشتیم، داره که تانوزم اردو بزرگوارا هیچ یک خطوط اساسی در قسمت سیاست داخلی و خارجی اونا از خود روشن نداره. با مخاطر یک سرگردانی بسیار مهمی که ما داریم، نبود سیاست مین خارجی و داخلی خصوصا در قسمت همسایه ما پاکستان و ایران و یا در قسمت دوستایی که با کمک ما آمده. سفر رئیس جمهور بود روز اول به ترکیه و عربستان، قزاقستان و پاکستان و چین به خاطر صلح بود که متاسفانه با یک مانوری سیاسی که پاکستان اعلان کرد که ملا مادومر کشته شده یا دو سال پیش کشته شده، تمامی ارزوی اونا را مصارف کشته بود، تلاش کشته بود، اون در صفر ضرب شد. در قسمت مبارزه با فساد داری بوده که رئیس جمهور در روز اول موضوع کابل بانک بالا کرد، ولی تانوزم کابل بانک تقریبا 300 میلیون دلار شکی به گفته یا به دست آورده، مطابقی 700 میلیون دلار تانوزم دعواست.
در همین چند عرصه که صحبت کردین زابولی صاحب، در همین چند عرصه که حداقل صحبت کردین، حکومت افغانستان دستاوردهای مثبت نداشته و ناکام بوده، درست؟
ایره به نظر اونا، ایره اونا دستاورد خود میدانه، ما در اول گفتم، ولی یکی حکومت اورا یک چیز تلقی میکنه، ملت دیگه چیز او دیگه موضوع است. ولی ایره حکومت فردن یک دفتر ریاست جمهوری ایجاد کرده به خاطر طبقه اوناست که شکایت اونا را میپذیره، شکایت زنا را میشه، او هم یک دستاورد خود معرفی میکنه، یا فردن چهار خانم معرفی کرده به کابینه مینیس وزیر، او هم یک عضو شورای عالی سر محکمه، متاسفانه که رای نگرفت، اونا هم یک دستاورد ورد خودی اتلاقی میکنه. در مقابلی امو وعدهی که یاد کمپینا کرده بود، شما هم برشان اشاره کردین که اونا افغانستان بیخی گل گلزار برای ما وعده داده بود، در حالی که برعکس یک چیز را ما شما علی مقابل هستین که پسان که شما اجازه بدین که ما باز به جزئیات در مقابل هر سکتوری امنیتی و سکتوری برتن
حتما زابلی صاحب در رابطه با سکتور امنیت و اقتصاد هم بعدن صحبت خواهیم.
زابلی صاحب ډیره مننه، مفصل خبر مو وکړی په جزئیات سره خبرونه په دوام کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه بیا هم ورزو، زه غواړم دا پوښتنه هم وکړم په همدې خبرونه کې همدا شی به خبرې پیوکو او دا سوال له ښاغلي اسانی صاحب نه کوم. ډاکټر خواجه محمد اسانی د نړیوالو اړیکو له کارپونه چې خبرونه ته راغلی، لومړی سلام درته وړاندې کوم اسانی صاحب. زمنان غواړم پوښتنه وکړم چې د حکومت اجراتو ته، د تیر یو کال اجراتو ته له دو اړخونو کتل کیږي، ډیر خوشبینانه نظریات هم شته او ډیر بدبینانه نظریات. حکومت ته نږدې کړي ډیر خوشبینانه نظریات لري او ظاهرا د توجیه وړ دی، وایي چې په امنیتي برخه کې مثلا اولین ځل لپاره حکومت په یوازې ځان د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې، په اقتصادي برخه کې هم دوی وایي چې دلته بلیونونه ډالر نړیوالو مصرفول او اوس هغه امکانات د افغانستان لاسه وتلي. همداسې په هره برخه کې دوی د توجیه وړ دلایل وړاندې کوي، برعکس هغوی چې بدبینانه نظریات لري په دغو ټولو برخو باندې انتقاد کوي او وایي چې د پام وړ تغییر د خلکو په ژوند کې نه دی راغلی له وعدو او ژمنو سره سره. که یو منصفانه نظر په دې منځ کې وي، هغه بد کوم وي، بیا هم عمومي خبرې کوو جزئیاتو ته، امنیتي مسایلو او اقتصادي او ټولو نورو مسایلو ته چې یادونه وشوه وروسته ورځو. په مجموع کې یو منصفانه نظر به کوم وي؟
مننه ټاکل صاحب، له تاسو نه د رادیو ازادۍ نه او د اوریدونکو ته ټولو ته سلام، او تاسو ډیر یو ښه پروګرام دایر کړی دی. دا پروګرام د دغه ملت د راویښولو دپاره دی. تانو دوه پوښتنې مطرح کړلې، یعنی کومګې داسې وکړو دوه جنبې لري ستا پوښتنه، چې هغه خلک چې د حکومت کارکردګۍ ته حکومت چې کومې لاسته راوړنې لري هغوی ته اشاره کوي او بیا هغوی ته دا خوشبینه دي، او په مجموع کې اولس چې دی هغه ټول خفه دی په دې معنی باندې چې حکومت چې دغه څومره زبلی صاحب لطف وکاو تاسو ته یو لړ دغه ټولو احداثو بیان کړلو، له پیمان امنیتي نه نیولې بیا د دوی دغه همسایه سره او د ممالکو سره رابطات او کوم خطوط سیاسي چې دوی لري، نه داخلي نه خارجي، دا موازینې دي، او په مختلف سفرونه وشولو، د طالبانو مطلب سولې ته را دعوتول، او نور دغه څه مسایل دي، د فساد څېړنه ده، د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي. په مجموع کې که یو څوک وایي چې په بین المللي سطحه باندې دې ته تاسو وګورئ، هغه څوک چې دلته ښکیل دي هغه امکان لري دوی دغه حکومت دوه سره جوړ کړی ده، هغوی هم امکان لري د دې حکومت تایید وکړي چې ولا دغه لاسته راوړنې دي، اما په بالعموم ولس چې دی قضاوت ولس ته پاتې کیږي چې یو څوک د خپل د خبرو دپاره توجیه کوي کولی شي، یعنی هیڅوک داسې نه وایي چې د موږ مستی تروشي دي، دوی اوس په راس د حکم کې دي، دوی باید د هرې خبرې دپاره توجیه ولري، د هر کار دپاره باید دوی دلیل ولري، اما قضاوت د ملت دی، قضاوت د عوامو دی، قضاوت د دغه ولس دی. نو په بین المللي سطحه باندې که هر څه وي، هغه حکومت چې چا دلته متحده ایالاتو رامنځته کړی ده، دا یو دوه سره حکومت دی، او په هیڅ ځای کې دغه حکومت چې دی د یعنی د چلش وړ نه دی. بیا په افغانستان کې خوب بیخي سابقه نه لري، او که چیرته دا ائتلاف هم شوی دی له وګوري د خلق دیموکراتیک له حکومت نه، بیا په داسې راز د مجاهدینو حکومت نه، بیا د طالبانو تر هغه پورې که چیرته کوم ائتلافونه شوي دي هغه ټول ناکام دي. مشکل په دې کې دی ټکل صاحب چې مشکل په دې کې دی چې دا حکومت
تشکر بسیار معذرت میخوام تشکر اجازه بدین که چند تا شنونده را هم نظرشان را در کل و عمومی بگیریم، بعد با جزئیات مسائل در جریان برنامه خواهیم رفت. حالا از این برنامه حدودی بیشتر از 1.5 ساعت دیگر باقی مانده، صحبت های ما ادامه خواهد یافت. حالا نوبت شنونده های عزیز است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن و بر ما بگوین که از نظر اینا در کل حکومت وحدت ملی کارکردهایش چگونه بوده، از نظر شما یا مثبت است یا منفی. شماره تلفن ما 07700 822 755 و یا 07992 203 540.
یو اوریدون کای په لاین کې لرو. بله
ځان
معرفي کوي.
اولین سوال دغه دی چې د ملي وحدت دیوالي حکومت، یعنی ټول خلکو ټول مسلون په دغه په کار چې دغه تعدای موږ تر سره ورسو، یعنی همکاري وکړو، کمکونه وکړو، دا تعدای پوره کړو. دغه تعدای یوازې په اشرف غني نه پوره کېږي، دغه حکومت یوازې په اشرف غني نه جوړېږي، دا باید ټول کسان صادقانه همکاري وکړي.
تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دورتر شوین، صدایتان دوباره انعکاس میکنه. درست شنیده نمیشه. تشکر.
سلام برای شما و برای میشنوان. اول ما سالگرد حکومت وحدت ملی نام شروع داشتم، چون در قانون نیست. ما مصورت میخواییم از کارچناسایی که اینجا در ایستادی هستن و شما، ما وحشت ملی را می نامم قصبانه، اما قسمی که اینا تابست ساختن سیاست مداره افغان که اصلا در حکومت داری اینا کدام تجربی ندارم، مثل که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله مجاهدین به قدرت رسیدن و چگونه جنگ ها به اینشان، یعنی چگونه قدرت می خواستن تقسیم بکنن و با ایجاد حکومت وحدت ملی همچنان همو حکومت
زنده باشه. نظرتون را شنیدیم، تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام متی اولاد هستم، بولا که چه خبر کو؟
بله خپل نظر وای میره بنی
تا چې دا کندوز حالات نن د وسلواله طالبانو له لور ریسې کنټرولېږي.
د ملي وحدت د حکومت پر اجرات وروره خبرې کوو. د کندوز په مسله باندې وروسته راځو. هغه د امنیت په مسله کې شامل ده. له درنو اوریدونکو نه غواړو چې د تماس پر مهال لطفا یو خو خپل ځان معرفي کړي او بیا لنډې خبرې وکړي او پر همغه موضوع خبرې وکړي چې موږ همغه شیبه پوښتنه کوو. په هر صورت قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې بیا هم ستاسو نظریات هم د اس ام اسونو په بڼه را اخلو او هم د ټلیفوني تماسونو په بڼه باندې ستاسو تماسونه را اخلو.
بله، حالا به نیمه این ساعت رسیدیم. یعنی تا به حال در کل کارکردهای حکومت وحدت ملی را بررسی کردیم. پیش از اینکه بریم به دیگر مسائل، یک شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم که خیلی انتظار ماندن. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. بله
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین؟ بفرمایید.
خوشنود پیغام ولایت اوربان به سازمان در سوالات به کارخانه د کلی چې دین خایم.
بفرمایید نظرتون را.
آقا مرزوان، نظر ما این است که فقط نارامی که پیدا شده ای حکومت وحدت ملی این همی ایلتش نباشه که وقتی که همی اشرف غنی میرم در ایسی وقتی که همی رئیس جمهور میشد این قطع طالبا ششته بود در اینترنت در کل چیزا قطع طالبا اکسایش اینا گرفته بود رفته بود مثل دوبای رفته بود خطر رفته بود کجا این همی ایلتش نباشه.
تشکر، نظرتان نشونیدیم. نظرتان نشونیدیم.
فکر کنم بلا وریدون که هم پا لین که لرو
بله وقت برای شنونده ها فکر میکنم حالا تموم شد. تا لحظات بعد خب یک نفر دیگه هم خیلی انتظار مانده.
بله 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 مهربانی او که آزادی رادیو ده خپل ځان معرفی کوي او خپل نظر لاندو وایي.
وعلیکم
وعلیکم السلام، لطفا مختصر و کوتاه.
بله مهربانی او که
کله حقیقت پیندار کې موږ هم په تیراو وو زموږ فکر باندې ډیره ټکایې نو ځکه چې ملي وحدت په نامه حکومت د ځمکني کیپان ځانګړي پرمول په دغه څه په اړه د کار کامیاب هم کامیاب او ناکام هم کامیاب په خپل وخت کې چې څه دي اجراءات د سمونې په جوړولو نو په هغه وروسته چې د اعتماد په څیر د موکټه تاج سودن د پانانو د راځي سمپنري وسلام.
تشکر، نظر شما را هم شنیدیم و تشکر از شنوندگان عزیز که تا به حال زنگ زدن. تا لحظات بعد باز هم دوباره تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد در رابطه با مسائل مشخص که حکومت وحدت ملی را کارکردهایش را بررسی خواهیم کرد. حالا نگاه میندازیم به کارکردها و دستاوردهای حکومت وحدت ملی افغانستان در امنیت، در بخش امنیت. البته در یک سال گذشته جاوید حسن‌زاده در این گزارش موضوع را بررسی میکند و بعد ما هم همین موضوع را با کارشناسان و شما شنونده ها با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.
از انتقال قدرت توسط حامد کرزی به محمد اشرف غنی و ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور درست یک سال سپری کردید، اما ناامنی هنوز هم در برابر زندگی مردم افغانستان یک تهدید جدی به شمار می رود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح افغانستان این را می پذیرد که اولین سال حکومت از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش بوده، اما در این حال وی از فداکاری و شجاعت نیروهای امنیتی افغان قدردانی می کند.
این سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود. خوشبختانه چون آمادگی داشت. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو دا ملی امنیت دا ملی پولیس سلها میله پا مخی کتلای.
در این حال وزارت دفاع ملی یک سال گذشته را از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش عنوان کرده و در کنار آن میگوید دستاوردهای را نیز داشتند. دولت وزیر معاون سخنگوی وزارت میگوید وای میگوید پلان آنها طوری بود که خارجی ها از افغانستان بیرون شوند، آنها در افغانستان مراکز بزرگ را ایجاد کرده و خطر بزرگ را به حکومت متوجه سازند و حکومت را با سقوط روبرو کنند. اما شما دیدید که آنها عملیات های خیبر و عزم را اعلام کردند و امسال آنها به اندازه توان و قدرتشان عملیات را انجام دادند. با گفته آقای وزیری مخالفان حکومت افغانستان میخواستند که 8 ولایت و 60 ولسوالی را تصرف کنند و دو شهرهای بزرگ را نیز مسدود سازند، اما با گفته وی آنان با عکس عمل تند نیروهای امنیتی مواجه شدند. نامنی های جاری در یک سال گذشته تمام افغانستان به خصوص شماری از ولایات شرقی و شمالی را آسیب پذیر ساخت و در کنار طالبان داعش نیز بیرق سیاهی خود را بلند کرده و فعالیت های خود را انجام داد. این نامنی ها تا حد زیادی رهبران حکومت وحدت ملی و مسئولان محلی را نگران ساخت. تا اینکه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جهت شرکت در جبهات جنگ به ولایت فاریاب و سرپل رفت. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز لباس نظامی برتن کرد و نمایندگان مردم ننگرهار در شورای ملی به مسئولان حکومت هشدار دادند که هرگاه برای کاهش نامنی ها کاری نکند آنان خود داخل اقدام خواهند شد. با گفته وزارت دفاع افغانستان مخالفان مصالح قصد داشتند تا در شماری از ولایات مراکز ایجاد کنند، اما با این کارشان موفق نشده و با شکست روبرو شدند. اما با توجه به گزارشات گذشته گفته می توانیم که مخالفان مصالح دولت در یک سال گذشته در شماری از ولایات به شکل کوتاه مدت برخی از ولسوالی ها به شمول موساقله، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشترچی و برخی از ولسوالی های دیگر را تصرف کرده که شماری از آنها هنوز هم در نزدشان وجود دارد. مردم هم کسانی هستند که در یک سال گذشته مزه ناامنی ها را چشیده و حکومت را در تامین امنیت کشور ناتوان می دانند.
اسم احمد خیبر پوپل، فارغ التحصیل 15 ژورنالیست پانتون کابل. عملات انتحاری زیادتر شده بخصوص در شهر کابل، همچنان عملات طالبا در ولایات بیشتر شده میره.
اسم محمد جواد، ولایت لغمان. امنیت تو که پیش سابق از کرزه امنیتش صحیح بود، از هیچ امنیتش ولا گشت، وعده کرد به مردم که امنیت میکنم، تو هیچ امنیتش صحیح نیست. درا ببینید، یک جا ببینید با نام طالب مبرد، یک جا ببینید با نام داعش.
با اساس گزارش ها در یک سال گذشته از بابت ناامنی ها بیشتر افراد ملکی نیز آسیب پذیر شدند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مردم ملکی نه تنها در حملات مخالفان مسلح بلکه در عملیات نیروهای امنیتی افغان نیز متضرر شدند.
ماینای کنار جاده باز هم در می دوره بیشترین انسان ها را جانش را گرفتن، افراد ملکی را. حملات انتحاری به جای خود باقی مانده. جنگ های منظم زمینی بیشتر شده که به خاطر جغرافیا و به خاطر تسخیر یک واحد اداری صورت گرفته توسط مخالفین. در صورت زمانی که دولت هم عملیات انجام داده، اصابت مرمی ها بالای محلات مسکونی و محلات عامه یکی از گرایش های جدی بوده. فاجعه بشری بوده که با افراد ملکی به وقوع پیوسته.
در اثر جنگ و ناامنی های یک سال مردم تنها کشته و زخمی نشدند، بلکه آنها از خانه هایشان نیز بیجا شده و به محلات دیگر مسکن گزین شدند. اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در نتیجه ناامنی های یک سال اخیر 200 هزار افغان از خانه هایشان بیجا شدند.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری تقریبا 200 هزار تن از ولایات هلمند، فاریاب، قندوز، غور و بادغیس بیجا شده بودند که از مجموع از اینا 80 هزار از اینا دوباره به محلات اصلیشان برگشتند، اما 120 هزار هنوز هم باقی.
شماره زیادی از مردم در مرکز و ولایت افغانستان در اثر حملات انتحاری و انفجار موتربم کشته و یا زخمی شدند که نمونه بزرگ آن انفجار موتربمی بود که در ساحه شاشهید شهر کابل منفجر گردید و در اثر آن بیش از 10 تن کشته و صدها تن زخم برداشتند. روز یک شنبه همین هفته در ولایت پکتیکا نیز انفجار توسط یک فرد موتورسیکل سوار در میدان والیبال رخ داد که در نتیجه آن 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تلاش نیروهای امنیتی را برای تامین امنیت در افغانستان ستایش میکنند، اما انتقاد میکنند که مدیریت درست از سوی مسئولان وجود نداشته است. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون:
اینا خاص زفت مدیرا بود. اگر یک مدیر صحیح اینجا می بود و خوب میتونست خوب سوق اداره کنه، برای امسال برای اردوی ما به پولیس ما یک افتخارات بسیار کلان بود، به خاطر هم توجه دنیا بود هم توجه مخالفین بود که امسال شاید اینا کدام ولایت را سقوط بته، ولی اینا نتانست، ولی فقط تلفات ما زیاد بود. اگر ما خوب مدیر داشتیم و اینا میتونست خوب سوق اداره بکنه، ما فکر میکنم تلفات ما کم میشد.
مسئولان وزارت دفاع این را میپذیرند که در یک سال اخیر تلفات زیادی به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است، اما تاکید میکنند که در تناسب با نیروهای امنیتی مخالفان مسلح تلفات بیشتر را متقبل شدند. آنان میگویند کمر مخالفان مسلح را جنگجویان و استخبارات خارجی بسته و در جنگهای رو در رو نیز با مخالفان مسلح یک جا سهم میگیرند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که هنوز هم در 10 ولایت افغانستان در برابر مخالفان مسلح عملیاتهای تصفیهی جریان دارد، اما شماری از کارشناسان امنیتی به این نظرند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان با وسایل و تجهیزات پیشرفته و لازم مجهز نشوند و در کنار نیروهای زمینی حمایت قوای هوایی وجود نداشته باشد، مشکل است تا در برابر تهدیدات امنیتی موفقانه وارد میدان شده و مخالفان را شکست بدهد. آنان با اشاره به اداره وزارت دفاع توسط سرپرست وزیر تاکید میکنند که پست‌های مهم و کلیدی امنیتی از سوی سرپرستان نه، بلکه توسط کسانی اداره گردد که از سوی نمایندگان مردم رای تایید را به دست آورده باشند.
د افغانستان د امنیت په اړه په تیر یو کال کې د حکومت پر اجراتو راپور مو اوریدم. د افغانستان د حکومت د امنیت په برخه کې د افغان حکومت اجرات پرون کله چې قندوز ولایت سقوط وکړ دا اجرا د دوی د حکومت پلانونه تر ژور سوال لاندې راغلل. په سټوډیو کې د بحث لپاره را سره دی د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولی، د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلان، او د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر خواجه محمد اسانی. زلان صاحب، تاسو ترازو پوښتنه کوو، راپور مو واورېده د امنیت په برخه کې، په تیره غواړم چې د کندوز سقوط ته په پام سره د حکومت پر اجراتو ستاسو نظر واورم.
رحمان رحیم، تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن سناتور صاحب، قدرمن ډاکټر صاحب سامی، تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په لویه کې کچیر ته منګه دی ملي وحدت دی حکومت جوړښت ارزو، د امنیت په برخه کې سی یو ډیر ستره تیروتنه تر سره شو، هغه د امنیتی سکتور سیاسي کولو. په امنیتی سکتور کې په لومړی وار باندې ژبنی قومي جوړښت لا راهواره شو، په لومړی وار باندې سیاسي تنظیمي ګوندی استازو ته زمينه برابر شو، او بل اخره هغه خوب او هغه هلی سي د ولس د اردو سره، د وسلوالو ځواکونو سره، د پولیسو سره، د ملي امنیت سره تړلې وي، هغه په یو نه یو ډول باندې د دغو ګمارونو او د دغو معاملو لوجې ورژېدلې، او یو نه یو ډول باندې ولس ته ناهیلي ورکړل شوه. سي له دې نه وروسته که څوک هزارې نو هغه به په ملي امنیت کې د هزارو د استازي معاون سره ګوري، که پښتون یې هغه به د پښتون د استازو سره، همدارنګه په ملي اردو کې که پښتانه جلب جذب کېږي هغه به د پښتون استازي سره، او که هزاره ورونه، که تاجک ورونه، که ازبک ورونه. په دې توګه باندې د امنیتي سکتور سره یوه ستره جفا وشوه. دویمه د دوی د عملیاتو برخه ده، لکه څنګه چې په راپور کې هم د ډاکټر صاحب اشرف غنی له قوله وویل شو، سي 2014 کال د افغانستان په تیره یوه لسیزه څه د پاسه لسیزه کې تر ټولو سخت کال و. ما ته ښکاري چې 2014 کال د افغان ولس، د افغان وسلوالو ځواکونو لپاره سخت و. حال دا سي د جګړې له نظره 2010-2011 تر ټولو سختترین کالونه و. په 2010-2011 کې د ما په یاد دي چې د اګست په میاشت کې، د جولای په میاشت کې بسې پاسه سلک بهرني ځواکونه هغه وژل کېدل، او هغه
ډېرې
سختې جګړې
2014 او 2014 بیل شکه چې سخت کلونه و. مګر زه دقیقا غواړم چې په دا اوسنی روان کال باندې چې تقریبا د حکومت ناکامي مسله مکړه، په دې باندې خبرې وکړي.
بله، له دې امله په 2014 کال کې د امنیتي لیګ یا د انتقال د لیګ د پروسې د تکمیل له مخې نه دا کال د افغان حکومت یا د افغان ملي وحدت حکومت ته سپارل شوی کال و. دوی باید د اساسي برنامو په لرلو سره د وسلوالو ځواکونو په صحیح سوق او جای سره د هغو سیمو څخه دفاع کړې وای، کومې سیمې چې په یو نه یو ډول باندې وار دې مخه ارزول شوی وي، چې دا اسې پذیره دي او دلته کېدای شي د افغان حکومت مخالفین درانه بریدونه ترسره کړي. په دې سیمو کې د افغانستان د سویل سیمه راتلله، په شمال کې مشخص ولایتونه لکه د قندوز ولایت، د بدخشان ولایت، بغلان، دارنګه په لویدیز کې د فراه، فاریاب، غور او د هرات ګڼې سیمې دا تر ګواښ لاندې وي. مګر د ملي وحدت مشرانو د دې په ځای باندې چې دوی په دې پالیسیو او ستراتیژیو باندې کار کړی وای، او د دغو سیمو د خوندیتوب لپاره کار کړی وای، دوی تر ډېره بریده پرې په ګمارونو کې او په سیاسي معاملو کې بند پاتې شو. امنیتي سکتور یې ونه شوای کولای د حکومت له خوا نه پیاوړی کړی او هغوی ته یې مرستې برابرې کړې وای. نړیوال یې دې ته هڅولي وای چې په دې سیمو کې د افغان حکومت د ځواکونو سره ملاتړ کړی وای، او د دې سیمو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي.
تشکر جناب فیض محمد زلان، دوستان پانتون کابل، زنده باشین. مهمانای ما در استودیو همچنان هستند، جناب زلمی زابولی عضو مشران جرگه و خواجه محمد احسانی کارشناس مسائل روابط بین المللی. زابولی صاحب، یک نکته دیگه که بعضی شنونده‌ها در اس ام اس همین را مطرح کردن این است که یکی از دلایل ناامنی در افغانستان و وضعیت خراب شدن وضعیت امنیت میتونه عدم به کار آغاز کردن یا به کار آغاز نکردن وزیر دفاع افغانستان باشه، که تا مدت زیاد این مسئله در شورای ملی افغانستان معطل شد. یعنی در به یک نحوه اینها شورای ملی را هم مقصر میدانند در این قسمت. پاسخ شما به اینها چی هست؟
بسیار شکر جناب مرزبان صاحب. فعلا به نظر شخصی ما مفسدترین و فاسدترین ارگان امی رکنی پارلمان است. متاسفانه که در اختطافچی، قاتل، دزد، کسایی که قوانین میشکنن، کسایی که به خود عقل میده که از تدبیق قانون نامعاف شه، او پارلمان است که من یک عضو متاسفانه بدبختانه عضو امی پارلمان هم هستم. ولی رئیس جمهور مینیسی یک به اصطلاح آمر مستقیم ارسی قوه با در قسمت پارلمان هیچ اقدامی نکرد. حتی یک روز یک اختاره روانه کرد که اگر ما مین باید یکی از اعضای پارلمان راپور پیدا کرده مستند که اونا خیانت میکنه، اونا غصب زمین میکنه، اونا به اصطلاح خیانت در مورد دارایی عامه، اونا کدام عملی را مرتکب میشه، ما اونا را به سرنوالی و به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد کردیم. همچین یک اختارم نامده، همچین یک مکتوبم نامده، یک توصیه هم نشده. برعکس بعضی پیشنهادهای بسیار قانونی که از طرف بعضی اعضای پاک که در پارلمان است به رئیس جمهور روان میشه یا مستقیما برش گفته میشه، اونا هم اونا مد نظر نمیگیره. واقعیت است که وقتی که رئیس جمهور وزیر فعلی که سرپرست اونا روان کرد، او رای نگرفت، برای رئیس جمهور لازم نبود که اونا را پس خلاف قانون و در پست وزارت دفاع افس میکنه، اون را نگاه میکنه و بدبختانه هر روز میگه که امی وزیر دفاع ما است، تا وقتی که ما میباشم امی باید وزیر دفاع ما باشه. این به این معنی که نقض قانون از طرف خود رئیس جمهور صورت گرفته. وقتی که رئیس جمهور خودش به تطبیق قانون اساسی متحد نباشه، از ردای پایین ما و شما هیچ گیله نداریم. و اون یک شخصی است که در اردوی ملی اونا کدام تجربه داره، نه کدام سابقه داره، یک شخصی معیوب است. تجربه شما و شما دیدیم وقتی که کارکردگی و مدیریتش در ارگان صلح بوده و در مدرنشا و کدام دستاوردی قابل یادآوری اونا نداشته که ما بگویم که یک مدیری خوب است که یک پوز سیاسی رفت، اونا میتونه که می پوز سیاسی را مدیریت بکنه.
بله.
از مخاطب به رئیس جمهور و رئیس اجرایه لازم است که یک شخصی از صفوف قوای مسلح انتخاب کنه، یک جنرال ورزیده، یک کسی که دمو عسكر میفهمه که چه مشکل داره، در از مرده دلگای گرفته تا به کلی اردو میفهمه که کدام مشکلات است، چه رقمی با خارجا صحبت شوه، چه رقمی کوالات شوه، چه رقمی
زبلای صاحب لدینا مخکی ولسمشر یو بل د وسلوال پوز یو پخوانی جنرال معرفي کړی و چې د مخکنی مخالفتونو لواجه هغه مخکې لدی چې ولسی جرګې او پارلمان ته معرفي شي هغه خپل کاندیداتوري تیر شو. یعنی فکر نه کوي چې یوازې یو ورخیز به نه وي د سهو یو تیروتنې په مقابل کې به ملي شورا هم په دې هغه کې یو څه برخه لري.
ما در طول جناب تکسب چی فاسدترین ارگان و فیلن پر طول دولت کی پارلمان دی. آقا پا دی خاطر تاسی افضلالدین تا چی پخوانه جنرال دی تجربه ناکه دی، اگر تیز دقا سر دنجدی نپیشنم خود چی خبری رو ما دا پخوا جنرال تیر سوا دی رئیس جمهور انتخاب کلی و برعکس آقا دکتر عبدالله و سروانه منی خپل یو انتخاب دلو دی داشت دی ما بینس که دا سلیقو یو اختلاف دی زور تر ملت دی کاجه دی بعد دواړه د دې دولت د مشرانو په صفت باندې هر اختلاف سلري د خبرو د منطق او د شرایط په نظر کې نیول سره بدون دې سپخوانی خبري په نظر کې ونیسي، د اهلیت او تجربه او دغه تعهد دغه مسلکی تو په نظر کې ونیسي، دا پرچا باندې د تنظیم ټاپه لګول کیږي، د اسلامي تنظیمو کې چې داس خلک دي چې ملت سره د غور کړی دی امتحان کړی دی، دغه اسلامي تنظیمونو چې اکثره په کابل کې 5000 نفر په 5000 را کې باندې شیدان کړی دی، غوته څوک جواب وي چیرې دغه انتقالي عدالت پر دې باندې تطبیق سي. اوس وخت د دې چې موږ د اختلافات څخه د سابقه خبرو څخه تیر سو، د وطن لکه نن کندوز چا په لاس کې دی، په کندوز کې ماشام ډیر متنفذین شیدان سوي دي دغه طالبان د لاس، دغه جواب اوس عبد الله وايي کې اشرف غني وايي آیا دوی چې دغه والی ورواسته وي د بې کفایت والی، زه په خپل تل یوم یو میاشت مخته کندوز ته دغه والی صاحب د کومندان امنیه په وخت کې بل نفر ما زاري ورته کولې موږ روایت مال د والی سره ما ول خط بوزه چې د کندوز اول خط چیرې دی، موږ دریش په وکړه په دریش پی کې موږ ته اول خط راونه شوې اداسي اول خط دوی همدغه میدان وي چې اوس دی پکشي پناه خسته ده پښتي رئیس جمهور ته مدعو چې تاسو د قومندان امنیم تبدیل کړئ، د والیم تبدیل کړئ، رئیس امنیت ملیم تبدیل کړئ، ولی متاسفانه د ډیرو ارګانو د خاصو تو وسو تاسو تبدیل کړئ، د بی کفایت خلک دي دی پر مشوره باندې
تشکر زابلی سه محترم. حالا جناب خواجه محمد احسانی کارشناس مسائل بین‌المللی هم در استودیو با ما هستند. جناب احسانی صاحب، در کارکردهای حکومت افغانستان در بخش امنیت سیاست خارجیش چقدر تاثیرگذار بوده، مخصوصا برخوردش با کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران؟
تشکر مرزبان سه محترم. مشکل در این هست که امی حکومت دو سرایی که هست انسجام فکری ندارن. دو تیمی که هستن اینها با متقسیم قدرتی که از روز اول، یعنی در سال گذشته هفتی میزان، امروز که ما شما صحبت رادیویی میکنیم، اینها با قدرت رسیدن تا به امدم روز اینها کابینهشان تکمیل نیست، درست؟ و موینایشان او طرف بان ریاست های بزرگی که در دولت وجود داره به یک طرف، کار که هست اصلا نمی شود و مردم اصلا دلچسپی به کار ندارن، به خاطر ازی که می فهمن که بکفایتی در حکومت زیاد شده. و در سیاست خارجی اگرچه حکومت وحدت ملی دعوای زیره دارن که اینها به طرف صلح گام های بسیار ورزیده ای را برداشتن و با پاکستان که امروز اینها صحبت می کنن که بار اول بعد از 14 سالی که پاکستان جنگ نااعلان شده با افغانستان داشت، آنها را به این متقایل کردن که مخالفین مسلح دولت اینها به پای میز بکشانن و با آنها مذاکرات کنن. و سفرهای را در این عرصه دولت داشتن، از چین شروع تا به ترکیه تا به عربستان سعودی تا به امارات تا به پاکستان. اما حملات مخالفین مسلح که از روز به روز شدت پیدا میکنن. ببینین، همسایه هایی که ما شما در دولت افغانستان داریم، آنها به این توان پیدا کردن که همه آنهایی که مسلح بودن از اراضی خود و از زمین های خود خارج کنن و آنها را به طرف افغانستان
سوق کنن. یا کمتر یا زیادتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان با در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرد، مسئله امنیت را مطرح کرد، مخصوصا نقش پاکستان را در این خیلی مهم دانست و گفت که پاکستان به وعده هایی که کرده باید عمل بکنه. چون این کمپاین رو اندازی کردن در سیاست خارجی، مخصوصا توجه حامیان افغانستان را به پاکستان جلب کردن، از نظر شما چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ یعنی انتقاد کردن در یک تریبیون بین المللی بالای پاکستان مشکل را تا حد حل خواهد کرد یا فکر میکنین افزایش خواهد داد؟
خب دست حل که چه لدین مخ که حکومت ویلی مو چه دی امنیت په شورا او په نورو نړیوالو مؤسسو کې به د ویستونز په توګه مطرح کوي او له پاکستان شکایت به امنیت شورا ته مسئله به مطرح کوي.
وګوره ټاکل سم ترام دا صحیح ده، خو د مخکله د ته لوبي کول په کار دي. عبدالله د سفر له دغه زینزي کوم ما ته څو چیز خبرم، دومره کوم مشخصه اجنډا نه لري. دا خو دا تم پیګه چلته ناشته په پرا کې وزم دلته پیګم په کابل کې ناشته م بده باندې پیګم شه همسایگان دي یا نور دولتونه دلته مداخله کوي، خو بیا ډایریکټ برای مستقیم د پاکستان نوم یاده. نو مخکله د ته لوبي کول په کار دي، د چین صاحب متقایل په کار کول په کار دي، امریکا ورته متقایل پکار دی، او په همدغه طریقه باندې روسان دوی ټولو ته دا ویل پکار دی چې افغانستان کې باید دغه سیاست نشي د زمنګ همسایگان هغه لاس واخلي.
خو لا فکر کوي چې حکومت دا کار فکر کوي چې حکومت نه کوي قسم
حکومت کړای دی، خو اما دا چې دغه نور اطراف د غټ قوتونه دی تقایل کړي اوس هم زه خیر ولی دغه امریکا چې دی د پاکستان سره په ډیره لوړه کچه باندې مرسته کوي، چې هغه مرسته که د افغانستان سره وکړي امکان لري د مسلح مخالفینو په ځپلو کې هغه امکان لري ډیر ګټور تمام شي. د پاکستان سره مرسته څومره دي؟ پاکستان د کوم تروریزم سره جنگ کوي؟ هغه خو مطلب دی خو ټول را اوړي او هغه ټول دی خو راړولې دي. اوس زه یو بل ډیر مهمه خبره ته غواړم ټکا صاحب اشاره وکړم چې دا اوریدونکو ټول په دې باندې پوښي. د داعش مسله تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي چې په اوله میاشت کې د داعش مسله په ننګرهار کې راپورته شوله. یعنی اکثریت زمنګ امنیتی اورګانونو ټول د خبره رد کوله، وای داعش څه معنی ده؟ داعش په افغانستان کې چې دی هغه ځان ته ځای نه لري، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د عنعنات سره آشنا نه دي، هغه دلته ځای نه لري. نو تاسو اوس وګورئ چې څومره سردرد خلکو ته پیدا کړی دی. د تاسو دغه راپورونه خبروي چې هلته په اچینو، په ننګرهار، په دغه نورو ولسوالۍ پروداتو یا په کوټو بټیکوټ کې څومره جنجال هلته روان دی. خلچ دي، یعنی دا یو بل غټ
مشکل خارونه تم پیدا کی که وس منګه د کندوز مساله ونی سو هغه خل راوت تختی امکان لري لغوی سره مخالفین هم غټو خارو ترن نه وزي چې دوی بیا نیول یا دوی هغه دوی سره برخورد کول بیا ډیر مشکل کیږي. همدا سه اوس فکر وکاو چې د الته د داعش او د طالبانو ترمنځ جنگ دی او خلګو چې منګه د داعش لغن را تختی دی ننګرهار خار ته راغلی امکان لري دغه سه مسلمان مخالفین هم رن نه وزي د خار په واټونو کې یا د خار په کورونو کې یا د خار په ځایونو کې خپل تزان ځای په ځای کړی. نو که اوس وحدت ملی حکومت په نیویارک یا د بین المللي دولتونو په غونډه کې رئیس اجرایی شرکت کوي او ولته دا واضح وای خو د دې لپاره لابي کول مخکې مخکې په کار دي. تو څومره منګه امریکا دې ته قایل کړی دی چې
بسیار تشکر جناب آسانی صاحب.
یعنی څومره منګ امریکا دې ته متقایل کړی دی یا روسان متقایل کړی یا چینایان متقایل کړی دي چې دوی زمنګ سره په دې لار کې ودرېږي او د پاکستان ته وایي چې ته د تروریزم حمایت مکوا تروریزم زاله بند کړه د افغانستان سره متقابل احترام دی یو آزاد مستقل گاونډي په حیث باندې دوی سره تعامل وکړه.
تشکر زنده باشین. حالا فرصت میتیم بشنونده های عزیز که ابراز نظر بکنن در رابطه با کارکردهای حکومت وحدت ملی در بخش امنیت در یک سال گذشته. اما پس از همین وقفه کوتاه
قدرمن اوریدونکو په د خبرونه په دوام کې په راتلونکو نیم ساعت کې د اقتصادي مسایلو په اړه هم په همدې خبرونه کې بحثونه لرو او په یو راپور کې به ووري چې
افغانۍ تاسو ګورئ چې په کوم موقف کې اوس کرار لري د کوم ځای څخه کوم ځای ته ولاړه کاروبار د ځوانانو دپاره هغه وخت چې مخکې چې و اوس نسته حکومت وحدت ملی او خاص مثبت اقدام نه دی کړی.
پر همدې موضوع د کارپوهانو نظریات اخلو د اقتصادي پرمختیا په اړه چې د ملي وحدت حکومت ژمنې کړې وي په دې باندې خبرې کوو. خو له هغه مخکې لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان مخکې یادونه وکړه د اوریدونکو نظریات اخلو خو له یوې وقفې وروسته
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش می شوند. برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی را میشنوید. حالا در رابطه با امنیت مشخصا صحبت می کنیم. شنونده روی خط تلفن داریم با اونا صحبت می کنیم. لطفا تقاضا می کنیم از شما که روی همین موضوع مشخص صحبت بکنین، امنیت و کارکردهای حکومت وحدت ملی در همه عرصه خاص. در دیگر مسائل لحظات بعد صحبت خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام و احترامات تاسو او محترم مهمانو او اوریدونکو ته مازلمنان دقیق مقابل قره‌باغ نه. اول خو زه په امنیت په اساس کې مهمترین ضعف د دولت زه دغه بولم چې دغه موږ ټول یعنی په عمله نه یو چې دغه مجاهدین کله له ثانیې استثري دغه نه وروسته د دولت ضعف زیات شوی ده. او دوم د کندوز په مسله کې زما د یو نظر ده شخصا اوس دوی خپله مراکز نه ولسوالۍ نه پخوا راغلي دي ښار ته که چېرې دولت تعرض کړي نو په د دوی مراکز نه دوی مران هم ضعیف کېږي او هلته ضعیف هم دي څوک نشته هم یعنی که دولت تعرض کړي د هغې نقطې نه دي وکړي. او بل مثال دوی سره د چور لپاره په ښار کښې هم بعضې خلک یو ځای شوي دي کچور دپاره که دلته یو ګورم په باندې وشي هغه ټول تک دي بېرته په خپلو کورونو نه وځي.
دام
نظر او مننه.
بل اوریدونکی لرو، بلې ځان معرفي کړئ لطفا او خپل نظر وایئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید.
بله مهرباني وکړئ خپل نظر وایئ لطفا.
کل صاحب لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه په دې نه یې ډول کوي چې امنیت دوی به اقتصاد ته څنګه کار وکړي. اقتصاد د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي، دوی امنیت نه شي ټینګولی ورځ په ورځ ولایتونه تر مخکېږي.
شما هم با استفاده از فرصت نظرتان در رابطه مسائل اقتصادی هم مطرح کردین. تشکر، زنده باشین. خب با شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی از بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفا از رادیو اندک دور شوین که صدایتان دوباره انعکاس میکنه، بفرمایید.
من سلام از سفر خبرتون دلین گره هر ولید نه
خوش آمدین، بفرمایید.
زنده هستم محترم. از ما نظر داده چه دو فکر کنم چه دی که خپل دا وقتی نه پلان شده دا دونه پر اغه سره نه کی دی که خپل دو غلی او د کومنان نامه خصوصا رئیس سمیت ملي داخل جنم دغه رئیس سمیت ملي چاته دی په اړه کې معلومات نه لري د وخت نه دا به راپور وکړي چې باید لوړو مقامات ته ورګي کچاته لوړ کوی مقامات د دې پر راپور باندې غور نه کوله باید موږ یې سره شریک کړو او د تم دی باندې معلومات نه د ځان د نظر باندې چې دا خرڅو او
مطلب تون از ولایت کندوز است. تشکر، زنده باشه، نظرتون رو شنیدیم. خب شنونده های از طریق اس ام اس هم ابراز نظر کردن، حالا تلفن هایتون را تا چند دقیقه دیگه جواب نمیدیم، با کارشناسا صحبت خواهیم کرد، با مهمانای ما در برنامه و همچنان پیام های شما را میخوانیم. اما حالا وقت خبرها رسیده، به سر ساعت رسیدیم، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. بحث ما در رابطه با کارکردهای حکومت وحدت ملی افغانستان در یک سال گذشته ادامه خواهد یافت، اما پس از خبرهای افغانستان و جهان با فریبا واحد.